تي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. ولسمشر غنی به د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. دا راپور د خبرونې په پیل کې اوریدلی سئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې ولسمشر ایمانی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په سویس کې د اقتصادي غونډې په نړیوال اقتصادي غونډه کې له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړي. د افغانستان ولسي جرګې د 1999 مالیکال ملي بودیجه د ملي بودیجه طرح تصویب کړه. او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دې هیواد په 1300 ولایتونو کې 440 کسان د تنفسي ناروغیو په ویرو سخته سوي دي. د خبرونو تفصیل. ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړه. د ولسمشر غنی مرستیال وایند او خان مینپال وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره له طرحګری سره پر مبارزې هم خبرې اترې ولري. نوموړی وایي
مشر به هلته د دې ناستې ګډونوال د تروریزم سره مبارزه تروریزم اوس د یو جدید توګه باندې مطرح دی په سیمه او په نړۍ کې. له دې سره پر مبارزه باندې به هم د هیوادونو له مشرانو د دې ناستې له ګډونوالو سره خبرې وکړي. همدارنګه د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده. د دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولسمشران تاسو
په دې نړیوالې اقتصادي غونډې کې چې د سویس په داوس ښار کې کېږي د نړۍ د 112 هیوادونو مشران او نږدې 3000 استازي ګډون پکې کوي. د افغانستان ولسی جرګې د 1999 مالی کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د 1999 مالی کال ملي بودیجه په ټوله کې 428 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 209 میلیارد افغانۍ پراختیا بودیجه او 109 میلیارد عادي بودیجه جوړوي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان د بهرنیو چارو نوی سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ویلي چې په دې وزارت کې به د اصلاحاتو اجنډا مختوري. هغه د خبره په ټویټر باندې کړې ده. چخنسوري چې تر دې مخکې په څو مهمو څوکیو دندې ترسره کړې دي، پرون د ولسمشر غنی لخوا د بهرنیو چارو وزارت ته سرپرست او سیاسي موین په توګه وګمارل سو. چخنسوري په خپل ټویټ کې د بهرنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر ادری زمان ستایلی چې په خبره یې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لپاره بنسټ پوخ کړ. ادری زمان د 2018 سم کال په اکتوبر کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال سو او د 2019 کال په اکتوبر کې د صلاح الدین رباني تر استعفا وروسته د دغه وزارت سرپرستی ورلغړې سو. زمان په خپل سرپرستی کې د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د اصلاحاتو طرحې جوړې کړې وې او په مهمو کور دننه او بهرنیو ډیپلوماټیکو څوکیو کې ځینې تغیرات راوستي وو. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې ولسمشر سره په ګرمي لري والی حکومت مختوري ورنور ورځ د ولسمشر لخوا د ځینو نورو ګمارونو په اړه انتقاد کړی وو او ویلي وو چې خپل سری ګمارنې به هیواد د بې ثباتۍ له خطر سره مخامخ کړي. زموږ اخلاص د راډیو ری د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې رسمي بهیر پرون پیل سو. ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیزا کوي. په پرونی جلسه کې جمهوري غوښتونکي او دیموکرات سناتورانو د قواعدو مقرراتو او نور مسلو په اړه له یو بل سره لفظي شخړې وکړې. د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل په سنا جرګه کې د محاکمې بهیر عادلانه او په استازو جرګه کې چې اکثریت دیموکراتان دي لومړنۍ پروسه غیر منصفانه وبلله. هغه وویل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ وکیلانو بلاخره وخت پیدا کړ چې خپل دفاعي وړاندې کړي. په سنا کې د دیموکراتانو د اقلیت مشر چاک شومر بیا وویل چې کوم اصول چې مکانل اعلان کړل چالبازی او د ټرمپ د ساتنې لپاره یو پوشش دی. هغه د جمهوري غوښتونکو لخوا د استیزا په پرونی بهیر کې طرحه ملي شرم وبله. د امریکا د ولسمشر د محاکمې بهیر به له یکشنبه پرته د اونۍ شپږ ورځې روان وي. د امریکا استازو جرګې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړ او دغه د استیزا دوسیه سنا ته واستوله. او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې 440 کسان د تنفسي ناروغیو په ویروس اخته سوي دي. تر دې دمه د 9 تنو د وژل کېدو راپور ورکړل سوی دی. یو چینایي چارواکی وویل چې د تنفسي ناروغیو د دغه زیرون کې نوی ویروس د خورېدو مخنیوی ځکه روغتیا پالو ستونزمن دی چې دا ویروس د چاپیریال او بدلونونو په وړاندې مقاومت کولی سي. لومړی د دې ویروس د خورېدو راپور په دسمبر میاشت کې له ووهان ولایت څخه ورکړل سو. دا ویروس ډاکټران وایي چې شای انسانانو ته په دې ویروس د ککړو سمندري خوړو یا ژوبڼ له لارې ناروغي انتقال سوې وي. امریکایي چارواکو ویلي دي یو سړی چې د جنوري په 15 د چین له واهان څخه د امریکا واشنګټن ته ستون سوی و د سیاتل ښار ته نږدې په یوه روغتون کې بسترې سوی. د دغه بسترې کس وضعیت ښه بلل سوی دی. په تایلند، جاپان، تایوان او سویلي کوریا کې د دغه نوي تنفسي ویروس تازه پېښې راپور سوي دي. روغتیا نړیوال سازمان نن یوه بیړنۍ غونډه کوي او دا وځي کوي چې آیا په چین کې د نوي ویروس خپرېدل یو نړیوال روغتیا بیړنۍ حالت دی که څنګه. د خبرونو پای
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې سوي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی ولسمشر غنی به د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي.
د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده. د دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولسمشر تاسو
د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دغه ډول نړیوالو غونډه کې د افغان حکومت ګډون مهم ګڼي.
مهمه ده چې منګه نړیوال اجماع ولرو د افغانستان د صلح لپاره ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده.
دا هم ورته چې د افغانستان ولسی جرګې د 1399 مریض کال ملي بودیجه طرحه تصویب کړه. د امریکا د ولسمشر ټرمپ د استیزا پر موضوع هم په دې خبرونه کې راپور اوریدل سي چې د دوړو ګوندونو په لفظي شخړې سره دغه پروسه پیل شو. د خبرونه په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. د ولسمشر غنی د ویان دفتر وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزې هم بحث وکړي. نړیوال اقتصادي غونډه پرون د سویس په داوس ښار کې پیل شوه. امید ظاهر مل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
له طالبانو سره د سولې خبرې او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه دوه موضوعات دي چې تمه ده ولسمشر غنی د اقتصاد نړیواله اجماع ناسته کې د وینا او د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره په لیدنه کې مطرح کړي. نن د سویس په داوس ښار کې د جوړیدونکو د غونډې لومړۍ ورځ ده. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر به په دې ناسته کې د ګډون وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره هم لیدکاته ولري.
مشر به هلته د دې ناستې ګډونوال د تروریزم سره مبارزه تروریزم اوس د یو جدید په توګه باندې مطرح دی په سیمه او په نړۍ کې. له دې سره پر مبارزه باندې به هم د هیوادونو له مشرانو د دې ناستې له ګډونوالو سره خبرې وکړي. همدارنګه د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده. له دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولسمشران تاسو
د خغلی مینپال له قوله ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې شته ستونزې او خنډونو ته هم اشاره وکړي او په افغانستان کې به د پانګونې لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو د همکارۍ د جذب خبره هم یاد شي. د اقتصاد نړیوال مجمع ناسته چې د نړۍ یو سل ولس هیوادونو مشان او نږدې 3000 استازي پکې ګډون کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر او پاکستان هم ګډونوال دي. د دې غونډې لپاره وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره کتلي او په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړي. په دې لیدنه کې د پاکستان لومړي وزیر ویلي هیواد له امریکا سره د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې یو دریز لري. هغه زیاته کړي امریکا او پاکستان افغانستان کې سولې او منظم لیږد لپاره لیوالتیا لري. عمران خان هم دا ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر خبرو ټینګار کړی دی. البته دی وایي دا مسله افغانستان دی ځکه امریکا او پاکستان اندېښمن کړي دي. له نیکه مرغه چې موږ ورته یو نظر لرو موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز طالبان او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې منظم لیک تلیوالیو. د افغانستان د سولې په اړه د موضوعات داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي، خو طالبانو د دې خبرو وړاندې ویلي د روانو خبرو اصلي موضوع یوازې د هوکړې د لاسلیک پر څرنګوالي راڅرخي. خو د افغانستان حکومت که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک هرکلی کوي، خو اندېښنه ښیي چې له دې خبرو افغانستان سنډې ته شوی دی. بلې صالح صاحب،
ډېره مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو وویل چې جمهوري ریاست وی ولسمشر غنی به په نړیوال اقتصادي غونډه کې چې د سویس په داوس ښار کې کیږي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دغه نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د ګډون خبر مهم ګڼي. دوی وایي چې له فرصتونو باید ګټه واخیستل سي او د کانفرنس په څنډه کې د نړۍ مشرانو ته د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پراخې ونډه اخیستنې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې بلنه ورکول سي. پر دې موضوع د کابل پوهنتون له استاد محمد هاشم امین سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
د افغانستان په صلح کې نه یوازې دا چې د افغانستان صلح یو داخلي مسله د افغانستان دا، بلکې دا په سیمه ایزه کچه همدارنګه په نړیواله سطح باندې ډیره مهمه ده چې موږ نړیواله اجماع ولرو د افغانستان د صلح لپاره، ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده. د امریکا او ملل متحد او چین او روسیه او نور هغه هیوادونه چې هغه موږ سره ګاونډیان دي او یا پکې حضور لري او یا په افغانستان کې نظامی او سیاسي لحاظ حضور لري، نو دوی زمونږ په دې هیواد په صلح کې په دې مسایلو کې موثریت لري په ټولو برخو کې. نو د ولسمشر لیدنې کتنې په همدې بنا باندې دي چې د افغانستان لپاره، یعنی د صلح لپاره، ډېر اړینه ده چې د افغانستان ولسمشر نړیوال اجماع ته ژمن دی او غواړي چې په افغانستان کې یو دایمي صلح راشي.
امین صاحب، راپورونه دا موجود دي چې 13 ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم کتلی دي او د افغانستان د سولې په اړه باندې بحث کړی دی. دواغه هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې ویل کېږي داسې چې مهم رول لري، د دوی خبرې د افغانستان د سولې په اړه باندې څومره مهمه بلل کېدلی شي؟
خبر ده چې د افغانستان په صلح کې په لومړی درجه کې چې کوم داخل مملکت دغه په نړیواله سطح امریکا او په سیمه ایزه کچه د پاکستان دی، نو د دوی دواړو توافق د افغانستان په صلح باندې دغه ډېر زیاته خوشبخبري رامنځته کوي. ته دغه چېرته په وقت کې دوی ژمن وي او د افغانستان صلح لپاره، نو حتما به انشاءالله په افغانستان کې د صلح لپاره خوشباوري او خوشبيني رامنځته کیږي د دوی په ژمنتیا باندې او د دوی په اقداماتو باندې.
فکر کوي چې پاکستان اوس بل اخره په دې برخه کې غواړي صادقانه همکاري وکړي، ځکه افغان حکومت لا هم د پاکستان په ټوله کې د غونډي هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان په نیت باندې شک لري.
او په اوس وخت کې د پاکستان ژمنتیا د افغانستان صلح لپاره دا د خپل د پاکستان یو مجبوریت هم بلل شو. په ځانګړي ډول مثلا د افغانستان حکومت ته خصوصا د ولسمشر غنی په دې وروستي اقداماتو چې 15 کلونو کې تر سره کړل، یعنی د پاکستان هغه اقتصادي بازار په افغانستان کې د سطح تراوس د دې هغه پولي واحد په افغانستان په ځینې ولایتونو کې چې حتی د چلخ په سطح باندې واغه بيخي صفر شو، او همدارنګه د امریکای د خوانه مثال طالبانو ته یو رسمیت د قطر د دفتر رسمیت او د غوي رواني خبري اترې. پاکستان دې ته خپل اوس مجبور دی او چې دوی به دغه د افغانستان د صلح لپاره خامخا اقدامات کوي، او دوی به دغه خپل سیاست د افغانستان په طرف کې بدلی او دوی به خپل ګټي بل اخره دی وبل لاره نه بخامخه راځي چې کوم اوسه پوری په جنگ کې دی ګټي خپل افغانستان کې خوندي کړی دی، مجبور دی چې د نو وروسته افغانستان په صلح کې خپل ولایت.
د کابل پوهنتون استاد محمد هاشم امین ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي سپي خبري.
د 1999 مالي کال ملي بودیجې طرحه نن د ولسی جرګې له لوري تصویب شوه. د 1999 مالي کال ملي بودیجه په ټوله کې 328 میلیارډ افغانۍ ده چې په دې کې 298 میلیارډ افغانۍ پرختی بودیجه ده او 199 میلیارډ عادي بودیجه جوړوي. د دې ترڅنګ 35 میلیارډ افغانۍ اختیاري او 50 میلیارډ افغانۍ غیر اختیاري بودیجه په پام کې نیول شوې ده. تر دې وړاندې د ولسي جرګې غړیو انتقاد کړی و چې دغه بودیجه متوازنه نه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي ټینګار کوي چې د پاکستان له سویلي ساحل ګوادر بندر له لارې سوداګرۍ او پانګونې ته زمینه برابره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګوادر بندر له لارې د سوداګریزو تړونونو په زیاتېدو لپاره باید غور وشي.
ګوادر باید قراردادهای داشته باشیم د دا ایراستا و د اوج زمینه سرمایه‌گذاری های افغانان مساعد شوب.
چین غواړي د دې بندر له لارې خپل مالونه منځنۍ آسیا ته ولېږدوي چې د سوداګرۍ خونی په وینا په دې تړاو باید مذاکرات وشي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان له سویلي ساحل ګوادر بندر له لارې د چین لومړنۍ محموله افغانستان ته ورسېده. د ګوادر بندر د پاکستان سویلي ساحل ته څېرمه جوړ شوی چې د افغانستان سویلي ولایتونو ته نږدې واټن لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، یوه اروپایي یورو پنځه اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ نه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زرو نوي افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور اتیا افغانۍ.
او سمه یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضاح بهیر د دوړو ګوندونو د لفظي نندرویو په منځ کې پایل سو. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې استیضاح کیږي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. اول که د نور جزئیاتو ترڅنګ دا ووایست چې د دوړو ګوندونو ترمنځ د نندرۍ پر څه دي؟
مننه صالح صاحب. اول به دا ووایم چې د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضاح رسمي بهیر پیرون پیل شو. لکه څنګه چې تاسو ویل، ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیضاح کوي. په پرونۍ غونډه کې جمهوریپالو او دیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نورو مسلو پر سر له یو بل سره لفظي ناندرۍ وکړې. د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل پرونۍ غونډه پیل کړه. هغه په سنا جرګه کې د محکمې بهیر عادلانه او په استازو جرګه کې چې اکثریت یې دیموکراتان دي، لومړنۍ پروسه غیر منصفانه وبلله. د وبل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ وکیلانو بلاخره وخت پیدا کړ چې خپل دفاع وړاندې کړي.
Today we will consider and pass an organizing resolution.
دوی وايي نن به موږ یو لارښودونکی پریکړلیک په پام کې ونیسو او تصویب به وکړو چې په اساس به د محاکمې لومړی بهیر جوړ شي. دا لومړنی کار به زموږ هیواد ته یو وختي سیګنال ورکړي چې آیا دا سنا لا هم زموږ اصلي اهدافو ته خدمت کولی شي، آیا موږ لا هم په دې برلاسي یو چې انصاف، بې پریتوب او تاریخي مخینې ته د ورځنیو ګوندي شور او هلو ځلو په نسبت لومړیتوب ورکړو. په سنا جرګه کې د دیموکراتانو د اقلیت مشر چاک شومر بیا وویل کوم اصول چې مکانل اعلان کړل چلبازی او د ټرمپ د ساتنې لپاره یوه پلمه ده. هغه د جمهوری پالو لخوا د استیضاح په پرونی بهیر کې وړاندیزونه ملي شرم وبلل.
The Republican leader will offer an organizing resolution that outlines his
دای وای د جمهور غشتونکو مشر اشاره البته په سنا جرګه کې مک مکانل ته و د محاکمې د بهیر لپاره به داسې یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې د هغه، یعنی ولسمشر ډونالد ټرمپ، پلان ښکاره کړي. د هغه پلان، یعنی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ، دا کاملا د هغه د ملاتړ لپاره ده. اوس ټول پوهیږي چې د مک مکانل قواعد داسې ښکاري چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ډیزاین شوي وي.
بله، څروان صاحب، د استیضاح یا د محاکمې دغه بهیر به څومره وخت دوام کوي؟
د امریکا د ولسمشر د محاکمې یا استیضاح بهیر به له یکشنبې پرته چې رخصتي ده د اونۍ شپږ ورځې روان وي. د دې محاکمې مشري به د امریکا د سترې محکمې رئیس جان رابرټس کوي. د مشرانو جرګې ټول سل غړي به د منصفه پلاوي په توګه او د استازو جرګې یو اووه کسیز منتخب پلاوی د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالو انو په توګه رول لوبوي.
او دا راته وایي چې ترامپ ولې استیزا کیږي، پر د څه تورونه پورې دي چې د استیزا دغه بهیر پیل شوی؟
دا مهمه او اساسي پوښتنه ده. سنا وروسته له هغه د ولسمشر ډونالډ ترامپ استیزا پیل کړه چې د امریکا استازو جرګې ولسمشر ډونالډ ترامپ له وخت څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس په مخ کې د خندونو په ایجادولو تورن کړ او د هغه د استیزا دوسیه سنا جرګې ته واستوله. په ترامپ دا تورونه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره د هغه د یوې ټلیفوني مکالمې په تړاو دي. په ترامپ تور دی چې په زیلینسکی فشار راوړی څو د خپل سیاسي سیال جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. بایدن او زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي په سکتور کې څه وخت کار کړی دی. جو بایدن د امریکا د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ پر ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند د ترامپ یو اصلي سیال بلل کیږي.
ډېر مننه له اسمت سروان څخه مو وردل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر د دوړو ګوندونو د لفظي نندرویو په منځ کې پیل شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مریض کال ملي بودیجې طرح تصویب کړه. دا د 1499 مالي کال ملي بودیجه په ټوله کې 423 میلیارد افغانۍ ده. نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
بله صالح صاحب، له یو اوږده بحث وروسته، تقریبا له یوې میاشتې بحث وروسته، نن ولسی جرګې د رایو په اکثریت باندې د 1499 مالي کال بودیجه تصویب کړله. دغه بودیجه چې 423 میلیارد افغانۍ کېږي، په دې کې 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د ولسی جرګې رئیس د بودیجې تصویب په اړه په عمومي غونډه کې وویل:
مسوده بودیجه ملی سال 1399 428 میلیارد و 380 میلیون و 153 هزار افغانی، بودیجه عادی و 139 میلیارد و 279 میلیون افغانی بودیجه انکشافی می باشد. موافق کارت سر، مخالف کارت سر، با اکثریت آرا تایید شد.
بلد صالح صاحب، یو شمیر وکیلانو د بودیجې په ملي سند باندې انتقاد لاره دوی ویل چې په دغه کې توازن په پام کې نه دی نیول سوی. بعضې ولایتونو همدارنګه ځانګړي وکیلانو لپاره له 1915 بودیجې په پام کې نیول سوی. ځینې ولایتونه، ځینې وکیلان چې دوی د حق غوښتنه کوله، وایي موږ ته په کې پام نه دی سوی. د مالی بودیجې کمیسیون رئیس وویل چې د بودیجې د توازن په اړه باندې شاوخوا 100 مکتوبونه مالی وزارت ته لیږلي دي او مالی وزارت سره په همغږي دا چمتو کړی ده. ملک د افغانستان د مالی وزارت د بودیجې د تصویب نه هرکلای کوي، وایي چې په دې تصویب سره به دوی په کارونو کې چټکتیا راسي. د افغانستان د مالی وزارت ویان مسجدی په دې اړه وویل:
تشکر میکنم از پارلمان افغانستان که بودیجه را تصویب کردن، یک کار نیک شد، چون ما انشالله با پروژه های انکشافی خود به وقت شروع کرده میتونیم و امسال هم مثل سال گذشته کوشش میکنیم که بودجه انکشافی ما با 1% بسیار بلند مصرف شود و الحمدلله با پرداخت مشکلات معاشات هم روبرو نمیشیم. پس کار بسیار خوب و به وقت شد.
صالح صاحب، ټاکل سوی و چې نن د دې بودیجې په اړه باندې د مالی بودیجې کمیسیون غړي همدارنګه د مالی وزارت چارواکي وکیلانو ته معلومات ورکړي، خو د یو شمېر وکیلانو له مخالفت سره مخامخ شول. بل اخره پریکړه په دې وسوه چې بودیجه یا رد یا تایید کړي، خو کله چې بودیجې کې رای ته وړاندې شوله نو د تایید رای واخیستله. صالح صاحب،
ډېر مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالي کال د بودیجې طرحه تصویب کړله. پر دې طرحې ځینو وکیلانو انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې انډول په پام کې نه دی پکې نیول سوی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
او سمله ناجی سپې څخه د اورو چینن په کابل کې ورسپانو کومې مقاله او تبصرې خبرې کړي.
هیواد ورسپانې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو سرنګوالي په اړه سرمقاله لیکلې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي په قطر کې د سولې په پلمه د طالبانو د ناټو عمومي قومندان سکاټ میلر او خلیلزاد سره لیدلي او له بلې خوا داسې انګیرل کیږي چې ګنی د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون په افغانستان کې د امریکا لپاره د طالبانو لخوا د یوې اډې د نه ورکولو له امله ځنډول شوی. خو سرمقاله لیکونکي بیا ټینګار کړی چې په دغو خبرو اترو کې افغان حکومت ګوښې ته شوی او باید په دغو منډو تړلو کې ورښکیل شي او چاته د اجازه ور نه کړي چې د هیواد پر برخلیک تصمیم ونیسي او یا د طالب ډلې سره پر مهمو تصامیمو پریکړې وشي. د سرمقاله لیکونکي په باور له دې پرته به د سولې تر نامه لاندې پټې معاملې هیڅ د سولې لپاره کومه پایله ور نه کړي. ملي ارمان ورځپاڼې د عبدالحمید مبارز یوه مقاله خپره کړې چې لیکلي که چیرې خلیلزاد د طالبانو له اسلامي امارت سره هوکړه لاسلیک کړي دا به د افغانستان لپاره یو لوی خیانت وي. وړاندې داسې اندېښنه مطرح شوې چې د خلیلزاد او طالبانو له اړیکو داسې انګیرل کیږي چې د پردې تر شا ځینې پټې معاملې شوي نو ځکه د توافق متن تر نن ورځې پټ ساتل شوی. د ملي ارمان ورځپاڼې په دغه څېړنیزه مقاله کې راغلي ملا عبدالغنی برادر چې 8 کاله د پاکستان په زندان کې ساتل کېده نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره داسې نږدې اړیکې پالي چې فکر کېږي له کلونو راهیسې سره ملګرتیا لري. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو پر بنسټ داسې ویل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي چې طالبان هڅه کوي دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ چې د ځینو هیوادونو استازي هم حضور ولري په تشریفاتي ډول لاسلیک کړي. د دې مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي که چیرې امریکا له طالبانو سره دا هوکړه لاسلیک کړي دا به په افغانستان کې د دوو حکومتونو یعنی د طالبانو اسلامي امارت او د افغانستان اسلامي جمهوریت په رسمیت پیژندلو سره د افغانستان د تجزیې په معنا وي. او ویسا ورځپاڼې بیا پر حکومت نیوکې کړي چې په قطر کې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه سمه ګټه نه شي اخیستی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي سره له دې چې د سولې دغه خبرې اترې سل په سلو کې ډاډمن بهیر نه دی خو په هر صورت یو فرصت دی او که چیرې افغانان په ګډه له دې فرصت څخه ګټه واخلي د سولې تمه ترې کېدای شي. د سرمقالې په پای کې ټینګار شوی چې افغانان باید یو واحد او پیاوړی دریز ولري تر څو د سولې لپاره ترې ګټه واخیستل شي.
د لغمن له علي شنګ ولسوالۍ څخه خپلواک صافي په خپل سیمیز کلي کلي ولسمشر غني باید د سویس په غونډه کې د پاکستان دوه مخي نړیوالو ته ښکاره کړي او نړیوالو ته دی وایي چې د افغانستان د سولې په وړاندې ستر خنډ د پاکستان استخباراتي شبکه ده. جعفری لیکلي چې پاکستان د افغانانو د پاره د سولې نارې وهي خو له بلې خوا بریدونه هم تنظیموي. عبدالمتین مصور فاریاب څخه لیکلي خدای دې وکړي چې د طالبانو په زړونو کې نور رحم راسي او اوربند وکړي. او بشری حبیب زی لازري لیکلي چې که خدای کول دا وربا افغانستان ته سوله راځي.
ستاسو ل پیغامونو
ارمانم اولاد کندار ولایت میوان ولسوالی وہ شہدوں کے فی الحال تو میوان ولسوالی کی میں وہ تم اس بتایا تھا فی الحال برحال آیا ماں عمر صداقت بول نہیں تو مشینہ نہیں جرا کول سے مرد ماشا تاغا غطو خلقو دا مندانان و اندرین و داغو پا غطا و خلی دی با غطا چی امور تای واقع رو پر بانی وای چی دا مالکا دی دا مالکا دی ساگونا کی دی مالکا رو سسٹم بان دی سسٹم تی دو رو بانی تدوی میشی داغا زی بی ماشونا تی با مرد بانی و خور پسی دی پا دلون پسی دی دا خدای پا خدای ایرانی چی ورمز سوو کو چی شو خرو چی شوار و سلام علیکم.
احمد اند لوګړو د تحلیل سوالي ته روزانه روزانه د اصل سوالي کې د سنګرو کلی کې یو پروژه شروع شوی او د دې پروژې چې دا کارونه په نیو کې پاتې دي او ډېره وخت وو چې کارونه نه کېږي روزانه موږ دا سره هیله لرو چې راپور لرو چې پوره چا وخت ورسي او سلام په زادې راډو زنده‌باد.
سلام خبرې کوم د غزنی ولایت د مکر ولسوالۍ چې دا شان میان ډېر سره ګران اسو دا غریبانو خلکو ته باید دا خلک وګوري غواړي و دا وړه شان ټول ګران دي. د خدای په امان.
زه حزب الله د هلمند ولایت څخه تاسو ته معلومات کوم چې نن کندهار ته پر لار روان یم. نو پر لار روانو د هلمند څخه راوځي ته ان شاء الله ولا د کومه کندهار پوسټه کې دغه پوسټه کې کوم پولیس دی لویان موټران خو راګرځي راګرځي ټول غټ موټر راګرځي او کوچنی موټر والا هم نه پرېږدي. چا ته کوشش کوي پیسې واخلي په یو او بل باندې څوک د تذکرې په نامه زیری او چا ته وایي موټر اسناد په دې منځ کې بیا اکثر د کوچنی موټر چې د اسناد نه لري او دوی دغه یو څه کوي چې یوازې خپل پیسې وچکي او یا تیل ځینې غواړي. نو هیله لرم د لوړ ارګانو څخه د زور غږ واوري او یو تل لاسرسی ورته وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
ارګوای ولسمشر محمد اشرف غنی به په سویس کې په اقتصادي غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړه. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وایم د وخان مینپال وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزه هم خبرې اترې ولري. د په سویس کې د اقتصاد نړیوال اقتصادي غونډې چې د سویس په داوس شار کې جوړیږي پکې د نړۍ د 1300 هیوادونو مشرانو نږدې 3000 استازي ګډون کوي. د افغانستان ولسی جرګې د 1409 نویم مالی کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د 1409 نویم مالی کال ملي بودیجه په ټوله کې 328 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 289 میلیارد افغانۍ پراختیايي بودیجه او 193 میلیارد عادي بودیجه جوړوي. د روزګان سیمه چارواکي وايي په دې ولایت کې د طالبانو د تیر شپې په ډلیزو بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي دي. د روزګان د چنارتو ولسوال فیض محمد حنیفي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو تیر شپه د همدې ولسوالۍ د بالاحصار پر پوستو شوي دي او په دې پیښه کې یو بل پولیس ټپیان شوی دی. ښاغلی حنیفي وویل چې د بریدونو بیرته په شاته تمول شوي دي او وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې اداره کوي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمې رسمي بهیر پرون پیل شوی دی. په پرونی جلسه کې جمهور غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د قواعد او مقرراتو او نورو مسلو په اړه له بل سره لفظي شخړې وکړې او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دې هیواد په 13 ولایتونو کې 343 کسان د تنفسي ناروغۍ په ویروس اخته شوي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادی رادیو واورید. لدی سره د آزادی رادیو وسنۍ خبرونه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي.
د زهرو کاروان
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنک یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتک یې وړاندې کوي.
په خوست ولایت کې یو تن د څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق پر مهال ونیول شو. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د جدید میاشتې په 15مه نیټه پولیسو په ګورباس ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه چارساغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او په پام کې وچی له یو گاونډي ولایت څخه خوست ته قاچاق کړی. لنیول شوی موټر چلوونکي سره 18000 پاکستانی کلداري او 9000 افغانۍ هم نیول شوی دي. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علادات فدایی ازادۍ رریتو ویل د جدید میاشتې په 24مه نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې 29 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه ښیښه ونیوه. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن هم نیول شوی چې غوښتلې دا مواد په یو موټر کې د افغانستان سرحدي سیمې ته انتقال کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 200 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 200 کیلوګرامه چارج او 15 لیټره کیمیاوي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د غنیخیلو ولسوالۍ پر لاره په یو موټر کې 40 کیلوګرامه چرس، 3 کیلوګرامه تریاک او 80 ګرامه د نشې ګولۍ ونیولې. د دې موادو د قاچاقو په تور 15 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک وایي چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره وایي چې د نشې موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي.
نړۍ پکې ښکېل ده. د افغانستان دولت هم داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې صحیح مبارزه وکړي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د حواله سړېدلو سره په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی شوی دی.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو.
دا چې د خیرخانې 50 بسترېز روغتون معتادینو ته څه ډول سهولتونه لري، په دې اړه له ډاکټر بریال احمد فضلي سره مرکه لرو.
منګه دوه قسمه تداوی لرو، یو تداوی په داخل د شبخانې کې لرو، یو تداوی بیرون د شبخانې څخه لرو.
یو معتاد وایي چې د پولیسو په پوسټه کې په نشو اخته سوم.
تاج مسلمان جنو وسط کچ شد کده غدرې مې دا دواړه ونه دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو. اوس خپرونه د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې په څرګندونو پیلوو. د سیګار ادارې مشر جانسوب کو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت او امریکا پر ستراتیژي او ګډو پروګرامونو نیوکه کوي. دی وایي چې د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو د تولید دوام د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو پیاوړي کړي دي. د نشه یي موادو کارپوهان بیا وایي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالي له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه کړي او مافیایي ډلې یې غښتلي کړي دي. په دې اړه نور تفصیل به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار موندنې ښیي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتو هیڅ یو پروګرام هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید په برخو کې ګټور نه دي. د سیګار ادارې مشر جانسوب کو چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې وویل، د نشه یي موادو قاچاقونکو ډېرې پیسې ترلاسه کړي. دوی د افغان دولت ځینې ادارې او کارکونکي په فساد کې ښکېل کړي او دا ډلې د افغانستان په نامن کولو سره تر طالبانو پیاوړې دي.
If we're talking about developing lasting peace, you have peace.
کله چې موږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه خبرې کوو، نو له طالبانو سره به سوله وکړو، خو د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره به څه کوو؟ ځکه چې دوی تر طالبانو هم پیاوړي دي. د نشه یي موادو مافیایي ډلو د افغان دولت ادارې فاسدې کړې او تر ټولو خواشینونکې دا چې په تیرو 300 کلونو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر خورا ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو د چیړنو پر اساس افغانستان په مخ پر ودې هیوادونو کې د نشه یي موادو تر ټولو ډیر معتادین لري.
په افغانستان کې د امریکا د 300 کلونو انکشافي فعالیتونو په اړه د سیګار موندنې ښیي چې په افغانستان کې له تلپاتې سولې پرته د کوکنارو د کښت او تولید ختمول امکان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال څخه نیولې بیا تر 2019 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 8 میلیارد امریکایي ډالر لګولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي، په تیرو 300 کلونو کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې همغږي او ګډ پروګرامونه نه درلودل.
نړۍ پکې ښکېل ده. د افغانستان دولت هم پخوانې نیولې، تر اوسه پورې داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې چې صحیح مبارزه وکړي. که صحیح مبارزه یې کړې وي، تر اوسه پورې به دا ټول شان خلاص وو. خارجیان هم نه غواړي چې دا ورک شي. داخلیان خو پرېږدي، داخلیان خو لیا وس کې نشته، یا یو تعداد مافیا ده چې هلته د دې نه ډېره ګټه اخلي، یا طالبان دي، یا نوره مسله ده. خو هېڅوک دلچسپي نه لري په دې کې. د بدنامۍ او د خرابۍ سبب شوی هم په داخل کې ډېر خلک یې خراب کړي دي، هم په خارج کې.
د سیګار د موندنو پر اساس په افغانستان کې 80,000 کسان په دایمي او موقتی ډول د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېل دي. د سیګار ادارې مشر وړاندیز کوي چې د نشه یي موادو کاروباریانو ته کاري فرصتونه برابرول او د سولې تر تړون وروسته له مافیایي ډلو سره د طالب جنګیالیو د یوځای کېدو د مخنیوي لپاره دي جامع پروګرامونه جوړ شي.
مرسلین ارسلا و چې د سیګار ادارې د سرګندونو په اړه راپور راوراوه.
راجا اکرم مونگا تا ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
راجا راجا په خوخ کې راغله
اوهو د ایروین څه کوي
تاسو غواړی چې ما موتات کیا په یو دود څوک نه موتاتیږي
دادا سي مردار شید چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو اوس په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو د کمپاین په اړه معلومات ترکو لسړی هوا څخه د بی سرپناه معتادینو د ژغورنې په هدف په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی سوی دی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې پروګرام کې به هغه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال سي چې بی سرپناه دي او سړی هوا یې ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی په ورته وخت کې ځینې بی سرپناه معتادین بیا وایي چې دا څو هم ځل دی چې درملنه یې کیږي خو د بیکاري نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي او سرپناه د نشتوالي له امله بیرته په نشو اخته کیږي په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي
دا هغه معتادین دي چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقالیږي په دوی کې ډیری یې کورونه نه لري او په سړی هوا کې یې ژوند له ګواښ سره مخ دی دا کابل ښار پولیس وخته سیمه لا هم د معتادینو د راټولېدو ځای دی د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي هڅه کوي چې د کابل د امنیت قمندانې په مرسته له همدې ځایه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړي محمد او حسن دوه معتادین دي چې نن به له همدې ځای څخه د درملنې یو مرکز ته انتقال شي دوی وایي دا څویم ځل دی چې تداوي کیږي خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی بیرته په نشو اخته کوي
هوا سړه ده د اوسېدو ځای نه لرو کاروبار نشته د ورځې په کوټې سنګي کې ښاري موټر ته د سواریانو پیدا کولو لپاره غږونه کوو او خپل لګښت له همدې لارې ترلاسه کوو د شپې له مخې پلو سوخته ته ځو هلته هوا ډېره سړه ده
دوه درې ځله نور هم په روغتون کې بسترې سوی یم نشه مې خوسې کړې خو دا چې د اوسېدلو ځای نه لرم او نه هم د موټر کرایه لرم چې ځان ورباندې خپل کور ته ورسوم ځکه نو بیرته پولیسو خطه ته ولاړم هلته هوا ډېره سړه ده که نشه ونه کړو له یخنۍ څخه مړه کېږو
دا دې کمپاین په نتیجه کې د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه 300 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شول چې هدف یې له سړې هوا څخه د بې سرپناه معتادینو ژغورل دي د ابن سینا زربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي په سړه هوا کې د نشه یي توکو استعمال ډیریږي ځکه نو ډیری معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي
سرویس سیستم کوم هغه تغییرات چې راځي دوی دومره احساس نه کوي په یخنۍ هم تهدید شته د همدې لپاره زیات په منفي درجو کې دوی مري وینه منجمدیږي لکه موږ ورته تاسو غوندې دوی په یخنۍ کې دوی سطح د سکولو هغه دوس د سکولو هم دوی زیاتوي د دې لپاره یو مفکوره ورسره ده ګرم پاتې شي
د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري وایي د نشه یي موادو پرچون خرڅونکي معتادینو ته نشه یي مواد رسوي دوی خپله هم معتادین دي چې د قانون له مخې په نیولو کې له جدي ستونزو سره مخ یو
ډیری نشه یي مواد خپله معتادین خرڅوي له بده مرغه چې داسې یو مجهز روغتون نشته چې موږ هلته معتادین انتقال او درملنه وکړو دغه ډول مو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارکوونکي هم لک دي په داسې حال کې چې د نشه یي موادو استعمال ورځ تر بلې ډیریږي
د عامې روغتیا وزارت وایي چې څو ځله د بې سرپناه معتادینو درملنه کیږي خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د سرپناه نشتوالی او له درملنې وروسته د کورنیو بېغوري د دې لامل شوې چې معتادین بیرته نشو ته مخه کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي اوس د خیرخانی 50 بستریز روختون تسرور ښکار کوو د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون یو له هغو مرکزونو څخه دی چې لسګونه معتادین ورکی بسترې دي. د دې مرکز چارواکي وایي د معتادینو ډیروالي ته په پام سره دا 50 بستره کفایت نه کوي. دا چې د درملنې په برخه کې د روغتون امکانات څه دي او د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي ته د روغتون له یو مسؤل ډاکټر بریال احمد فضلي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دا مرکز معتادینو ته څه ډول روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
دا 50 بسترې شبخانه ده د پاره د معتادینو چې د ریاست کایش تقاضای ملي مواد مخدرو په حیاتي باندې کار کوي یا دغه د چتر لاندې کار کوي. دغه شبخانه مخکې مربوط دی انجو اوس مربوط دی وزارت صحت یامې سوی دوه کال کې چې دغه شبخانه دلته د معتادینو د پاره خپل خدمات وړاندې کوي.
تاسو دلته چې معتادین ته لوي کوي د کوم میتود او شیوانه تاسو کار اخلي؟
موږ غزلته سو میتودونه لرو. موږ یو د ساحې ټیم لرو چې هغه ساحې ته ځي، غلطه په مسجدو کې، په مکاتبو کې، پرورشگاه کې، حتی په بازار کې، په هغه محلونو کې چې هلته معتادین خپل مواد استفاده کوي، هغه محلو ته د موږ کارمندان ځي، هغه کې خپل تبلیغات کوي، پوهاوی کوي، آگاهي کوي، خلکو ته دا وړاندې کوي د تاثیرات د مواد مخدرو د فامیل باندې، په شخصیت باندې، په اجتماع باندې، په اقتصاد باندې، په دې باندې وړاندې کوي. لغنه ورسره هغه مریضان موږ ته دلته راځي، موږ هغه خپل ځان سره راجستر کوو. په اول قدم کې کلم چې په اول قدم کې موږ راجستر کوو، موږ وضعیت مریضان ته ګورو چې آیا مریضانو مواد زیات دي، مواد زیات نه دي، آیا په خپل خوښه باندې راغلي دي، څومره تصمیم لري، څومره وسواس لري، څومره خپل زړه نازړه دي، آیا بستر سي یا بستر نه سي. موږ مخکې دغه نه جلسات ورسره نیسو، یو جلسه سو، دوه جلسې سو، هغه مریضان چې په دې دوه جلسو کې دي ته آماده سي چې موږ داخل بستر سي او خپل 15 خراز دلته تیرې کې. کله چې 15 خراز د پاره بستر کو نه موږ په داخل د مرکز کې بیا دوه نو تداوی لرو، یو تداوی سده د ډیټاکس لپاره ده، یو د ریهاب لپاره ده. نو کله چې یو مریض راسي په داخل د ډیټاکس کې تقریبا حد اقل 12 خراز موږ سره په ډیټاکس پر حل کوي. یو مریض خپل بیا اختیار لري چې د ډیټاکس لور.
ډاکټر صاحب، دغه ډیټاکس مرحله کوم تلک واضح کی؟
ډیټاکس هغه مرحله ده چې په دې کې مواد مخدر بیخي تاثیرات او دردونه راځي او ځینې هغه مشکلات په مریض باندې چې د ترک د موادونه په دغه مرحله کې راځي. دلته موږ ډیر فوکس دوا درمانی باندې کوو چې موږ د دوا ورکو. دلته په دې مرحله کې د مریض عموما دردونه را برسېره کیږي، حالت جسمي له خرابېږي، حالت رواني ورته پیدا کیږي. نو موږ په دې مرحله کې په دوا درمانی باندې فوکس ډیر کوو.
او د ریهاب په مرحله کې تاسو
ریهاب کله ډیټاکس نه وته موږ یو مریض بیا ریهاب ته ځي، بیا موږ دوه دوسی هم ورته چوس، یو دوسی ډیټاکس، یو روسیا د دیهابي ریهاب کې موږ پلان تداوی کله ورته جوړ کو. په اساس دغه پلان تداوی باندې موږ مریض سره جلسات انفرادي نیسو، ای جلسات ګروپی نیسو. په زمند دي کې موږ درې ټایم درس لرو د مریضانو لپاره.
نو تاسو په دغه مرحله کې ډېرې اساس فوکس د روان درمن په برخه کې
روان درمانی دی، او په دې کې د وظیفوي له زدای دی، اجتماعي لحاظ دی، هغه مشکلات په جما کې د پیدا سیول منګه پدی باندې فوکس کو، او پدی منګه دومره دوا درمانی باندې نه کو، منګه دې فوکس کو پر روان درمانی باندې کو، یا په کانسلینګ باندې کو چې په زمند دي کې مشورې ګروپی نیسو ورسره، منګه مشورې فاميلي ورسره نیسو، مشورات انفرادي نیسو، ورسره منګه درې ټایم هم درس لرو.
تاسو مراجعین کوم کسان دي؟ د کی خو ټول ناری نه دی،
بله
دوی خپل مراجعه کوي که تاسو زه هغه سره کار
یا هغه لري چې منګه د ساحې ټیم منګ تر علیږي، او په دویم هغه لري چې منګه د ساحې ټیم آگاهی ورکوي، دی غوي د آگاهی نه متاثر کیږي منګ تر راځي، ځکه د آگاهی کې اضرار بیانېږي. د منګ د شپخانی خدمات ورته وړاندې کیږي، د منګ د شپخانی ادرس ورته ویل کیږي، کوم شپخانه کې چې د بهبدی دی متارینو د پاره کوم وسایل منګ لرو، کوم برنامه ورته لرو، کوم پروګرامونه ورته لرو، دا د منګه د آگاهی ټیم التزیو وغوی تاگاهی ورکی وغوی سره مشوره کوي. لغه دی خبرو دی آگاهی دی امانه متاثر کیږي نو موږ تر راضی.
کچیر او موتات په مرکز کې رانی شي او دلته ځان تدوی ونی کی په کور کې تاسو د تدوی امکانات لري چې هغه تدوی وکي په کور کې؟
موږ دوه قسمه تدوی لرو، یو تدوی په داخل د شپخانه کې لرو، یو تدوی بیرون د شپخانه څخه لرو. تدوی د شپخانه هم چې کوم پروګرام موږ دلته ورته وړاندې کوو، همدارنګه هغه مریضان چې موږ سره یا په هم بیس کې، یا په داخل د منزل کې، یا په کورو کې بستر دي، دي وغوی ته منګه مامدا پروګرامونه ولنه کو دی منګه د ساحی ټیم زی کارمند د شیمای پاکستان او اشناس پاکستان مشاور پاکستان ډاکټر مالش پاکستان وغوی سره جلسات انفرادي ولاندې کوي دی وغوی ته دوا ورکوي وغوی سره خبرې کوي دی وغوی فامیلو سره خبرې کوي احیانا د سې کې دی چې یو مریض موږ سره په 20 کې بستر ده شل ورځې ورسته وایي چې تاسو سره زما شپخانه ته شپ منګه بیا غو مریض په شپخانه کې هم بستر کوي
پښ لته دا وینا د مرکز کې یو موتات کله چې 15 سال ویخ پرځې دلته تیری تاسو کوم برنامه غوي تلری
چې کله مریض یو قصد کیږي موږ سره دغه مریض یو کال په فالوا پیا په پروګرام دی تعقیب کوي اول درې میاشتې کې موږ یو مریض څلور واره باید موږ په مرکز کې راسي کچې ته مرکز ته رانغی نو موږ زو دیغه کورته ځکه موږ سره ټول ادرس پروت دی موږ ساحی ټیم زی دیغه کورته دیغه کور نه پوښتنه کوي سیاحت څنګه ده صحت څنګه ده وضعیت څنګه دا پوښتنه ورزنه کوي په زمین دی کې کچې ته موږ ساحی ټیم هم ونه سوکړی دی مشکلاتو په اساس باندې یا دی پروګرام دی مریضانو زیاتوالی لواجنه غته منګه بیا ټلیفون کو په ټلیفون پوښتنه کو په درې میاشت دویم کې منګه مریض دی په میاشت کې دوه ځلې یعنی په 15 ورځو اول کې په 15 ورځو دویم کې هم دغه درې قسمته یا درې برخه چې دی په لوه دی منګه په عملي کو او په شپږ میاشت اخر کې منګه دی هغه څخه استفاده کو چې باید مریض منګه تیار اس یا منګه ورته ټلیفون کو یا منګه خپل ورسو
د خیرخانی د 50 بستریز روختون په اړه مول ډاکټر بریال احمد فضلی سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی
تا ده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وار دی تروزګان ولایت یو موتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د پولیسو په پوسټه کې لنور موتادینو سره په نشو اخته سو چې لڅو کالو راهیسې نه شکوي د زیاتوي چې اوس یې مور او پلار ځینې په تکلیف دي او باور ور باندې نه کوي دا چې دای نور له کوم ستونزو سره مخ دی په دې اړه زموږ همکار شرافت الله شرافت ته د زړه خواله کړی ده
دا نه کی خبر ده چې یو وای زپلان کې پخته کړم چې ولکه یو لا پخته کړی بل دغه په پوسټه کې نور یارم به مليانو مجبور لو سر کې به نستم ته و دم و دم سر دادې پسم در دې بل مرګ شه دې نه دی نه دغه ته ته نه من میږه دې بس تکلیف ډیر به دغه دې کابو دو درې ساعته خو مشته ولکه نه شرکې کنه چې بل نه عمل خو یو د دوی نه ګرد ورځ به پروت دغه به بله خدای دې مسلمان جنو وسات کچ شده کده غد رویم دې دا واړه و نه دي بله خو یاره نه سم جو و مو ورساله تر سره کښین نه دي هر یو چې عملی راځي بله دل د سر راټولې کښین نه دي ورته سودا مې د چپریا د مجبور چپریا نژدو د کلی د خپل د پریا د ورور او پلار او ګرد لا ول چې را سپازاب دي نه دي نه دي خوش عملی د چا خوښته شو ولکه په کلی پر کله لا خوښ شي بله خو د خو در واسټره د وای کوي ورځ کدوی میاش به در کوم نه دي بره خو نه کې جنوس ولا را سره په تکلیف دي باز را سوري خو کور ودان نه دي وبینه ده نه کړی چې پر کله شپه وکم یا پر دغه بله خو سارا وز مازګر زو مخسن برته زو کوړه بیا سارا وز خو دې را سره په تکلیف دي ته دې مسلمان جنوس ساتي لا عمل لا سپ عمل دي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کیسه دا چې د کریمداد مور د خپل لور سره په کور کې ناستوي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه په هیګم چې زما زوی چا وژلې دی ل دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي دا چې د کریمداد قاتل څوک دی د کریمداد مور چیرې روانه سو او رسته به څه پیښی دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شای جنازه
چه جنازه
آدی لالا می نوی
خوگه جا پا خیر خلاص و لالا خود تو همی ها چکیده چه کابل تطلا نیده
والا که پرده لره که پرده لره که
دال
خوری الله دی دزنه صبر داد کی داستازوی کریم داد دی خدای دیو بخی
وی خدای مور می خراب شو ما خود اگه یوزوی دلون سه خوی بیچاره کنده یما اینچه اصلا دشمنی دلستم زما اصلا چه مر کی
آجی سن زما امرو چه وحشه
نیم خبر پودری اندیوالانو او ویل چه دا چو رزی که ده چه ناروغه او ما خامی پا کندوالا کشپا و یخ وجه لیده
زویه ما خو پر تابانی تون سر سپین کن موردی چه تا پریسو دل
وی رو رکا والا رسی مالاری تو ده مرگ نوی کنسالم زوانی مرگی
نه ما تو یخ ندی وجه لی یوشی تان خستان وجه لی دی باز دا قتل می پیدا کن سه پیجنم دیدن سه پیجنم
موری دیلالا قتل می چوک دی
ما ته می دخبر زی قتل نمانم دی زباب دا اوز وصن جوان سمر لانم
موری با داریگا با دی توک نو چیر می دی مهی
زسن چی دخبر زی قتل پا غاش وصن چی می کم
اے بڈائی دے موٹر لمے خویلہ رشا
دے پریس دبا وجی جس ما سی راو وجا بچہ پت بس ویلے و
ستا زوی خو ہیروینی و دے نشو دل اس مر شو
زجی شپے جنما جس ما دے زوی قاتلی
ادے ما تو روسا پر ستا زوی پر سرگم نہ دلی دلے
شیطان دا پر می خو خلق تو کہ ستا تر لاس لا جی یا تا نہ پیجنی زجی شپے جنما ما زوی دی وجی راو وجا
کریم دا موری ولی دی دا سپنگره آجی سب تر دیوانی ولده
دامی دا زوی قتل دی دامی طول کنه دی را تباکنه زما دا سد شوره را تواکی
دا زوی ما نده واجله تا ولی دا قپ ما تور پوری که
زتا دیرش پیشنم تا یواجی زما دا زوی قتل نیه خیطه وانه تا سوسه و نوزوانه نموجلی دی
دا تا چه گری ولی خبری کهوی دی سم پیشنی که نا
اخوز اصلی مخت هستم ندی پیشندلی دا پس بین جامو که تول شیطان دی زمین خپل زوی قتل گرشم پیشندم ما تا دا وایا چه دا ایروین وجه راوده اوز مزوطن وجه دا خرابوی
ولی تا تا جیسه دا ایروینو دوکاندار خری وارش آغا ساقیان راونی سا چه پر عملیانو نشهی مواد خرسوی
دا تول دا دلاسا ام دا دای دی چه وطن تزار راوده زمز مز بچانو یا خرسوی او بیا پا دی آرامو پیسو شوان کوي
و شیطان بوډای دا سوای دسه شي زهر یاده
ته په دې سپین جامو واچ کولو خلک غلوي ها ستاده لاسس موږ ګلو و دې ځوانان په نشو اخته سول
و بوډای تا یو وخت لیدلایم چې پر خلکو مې ایروین خرڅ کړي ها
ته دې ایروین قاچاق باندې دا زاف چې موږ وطن ته راوړي او بیا د نور خلکو په لاس کڅوي دومره دې په چې دې له کومه کړی دی
خدای راکړي ته دې خدای په کارو کې امکان لري
زجی شپی جنم
او بودای لرشا کنو مغزه بایده در باد باد کم تو توکی چاجی سفت داشت خبری کم یا
ستا پلان میوالا که دیدی که زمین دخپل زی قاتل ده پولیس و اوزیت بیایم دایده نشه یه موادو قاچاق برده
آده تو ساجی سای پریده آده چه اول مده خاکتو دا داوی مخه دی چانده دی ولی
ای خلگو تاس غیرت لره تاس هم لگوتی ترینی دی تاس هم زن وطن هلی نوایاز و شرمیزی
نمون چوکو تو غواری چی مونگم ستا پشانی وانیانشو او دا ایزت خلق لگریوانونیسو
تو وزد آقا چیز دا ایزت سره بولی تاس اولادون هر اولاد دا آس خلگو دا لاسم ری او تاس هول تا گوری کرشتیا ناری نایاز او غیرت لره نو دا قاتل پتا پنو
په
خدای وسپاره، خدای پاک به یه اجر در کی
زمین چنگه دسی خچل روخ پریسته با و خلگو تاچه ولی دمرو بین صحبه یست تاچه پا ملیانو ملندو وی خدا قچق مرانو لسونو وربوچه وی اویزه چنگه وی یه ورز بستاچه زامن همزماده سوی پشان وو جلسی
رازا خوره پده سری دی زور نرسیگی خدای پاک تای پریگ دا خدای با حساب ور سر اوکی
دا سره قچل دی دا سره وطن خرابوی دا سره ازمون زوانان روشنی دا سره ارام خوره و قچق بردی دا سره روخ مپنش دی پجبرو یو ولی یو ولی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.